اوریدونکو د مشالې د نورځي نه ساته پرونه په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربای اسلام مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ به سي. وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې به لومړی تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته به واورئ چې حاجیان رسېدلي دي، همداراز د کندوز د پیښې وروستي معلومات به هم درکوو. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی پیښور ته د اجانو د واپسې سلسله جاری ده. افغان چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یې د کندوز ښار جیل او د پولیسو مرکز د طالبانو نه بیرته نیولی دی. او د امریکا صدر اوباما وایي د شام د شخړې د هواري لپاره د ایران او روس سره همکاری ته تیار دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستانی اجانو وطن ته د ستنېدلو لړۍ روانه ده. پرون له جدې نه د حاجیانو یو جاز پیښور ته رسېدلی و. دې جاز کې 329 حاجیان سواره و. دوی وایي څو واره یې فلایټ ځنډېدلی و چې له وجې دوی د مشکل سره مخ و. هلته پیښور کې د مینا د پیښې نه پاس بې درکه شوي د یو حاجي ورور مشال ریډیو ته وویل
زما دا کشر رو رو پټولو کې او چونکې دا مطلب سره د فیملی تلی کسان زموږ ته کسان دی لاړو حج ته پاره او الته دا سانحه چې د مینا وشوه نو هغه نه پس دا لا پته دی سره مطلب خپل کور والامو او هغه د خلی وینا دا چې مطلب دا سټیم چې دا بغداد جوړ شو په دغه وخت کې دی مطلب ز یو جنگلې ته ورور رسولم او وشي دا اونې سي نو هغه ما اونې و او بده کې دا بیا کسانو لاندې دا راغله.
سکال په سعودي عرب کې د حج پر مهال دوه حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان وفات شوي دي. دراز د پاکستان د حج او مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف ویلي د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمېره 200 تر رسیدلې ده. د دې نه علاوه 25 نور بې درکه شوي هم دي. پاکستانی چارواکي وایي نن یې د قتل په تور کې یو تن ته پانسي ورکړه. خو د انساني حقونو ادارې او د پانسي شوي تن کورنۍ وایي چې دا کس د قتل کولو په وخت بالغ نه و. چارواکي وایي نن سهار د مرخاته نه وړاندې د پنجاب د سرګودې ښار په یو جیل کې انصار اقبال نومې تن ته پانسي ورکړل شوه. نوموړي ته په 1996 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. خو د هغه وکیل ویلي وو چې انصار اقبال دغه قتل د 15 کلونو په عمر کې کړی دی. د پاکستانی قانون تر مخه که یو تن د 18 کلونو نه په کم عمر کې جرم کړی وي نو هغه ته پانسي نه ورکول کیږي. په برتانیا کې میشت انساني حقونو یوه اداره وایي دوی د انصار اقبال د پیدایش سرټیفیکیټ او د سکول کاغذونه هم عدالت ته وړاندې کړل خو ونه منل شو. په پاکستان کې سکال د پانسیانو نه د بندیز پورته کېدلو راهیسې تر دې دمه خواوشا 240 کسان پانسي کړی شوي دي. افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونو یې کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو لپاره جوابي کاروایي شروع کړې ده. د دې هیواد د دفاع وزارت نن وویل تازه دم ځواکونه یې کندوز ته رسېدلي او عملیات یې شروع کړي دي. د یاد وزارت لخوا جاري شوی بیان وایي حکومتي ځواکونو د کندوز ښار جیل او د پولیسو مرکز د طالبانو نه بیرته نیولی دی. په عین حال کې د نیټو ځواک ویاند ویلي امریکایي جنگي جازونو د کندوز په خواوشا کې د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي چې راز په دغه سیمه کې د افغان اتحادي ځواکونو په وړاندې خطر لمنځه یوسي. پرون په یاد خار کې حکومتي او پوځي چارواکو د 300 جګړې نه پاس ایرپورټ ته په شا تک کړی وو او طالبانو د یو شمېر حکومتي ودانیو د نیولو نه پاس په سلګونو قیدیان خوشي کړي وو. په 14 کلونو کې په اول وار طالبان په دې وتوانېدل چې د یو ولایت مرکز او ستراتیژیکي خار قبضه کړي. هلته د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې په ښکېلو خواو غږ کړی دی چې د عامو خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې تنظیم د ایشیا د چارو مطبوعاتي مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونو ته پکار دي چې د نړیوالو قوانینو په بنیاد د عامو خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د بخښنې نړیوال تنظیم وایي په هغه خلکو چې نیغ په نیغه په جګړه کې برخه نه اخلي حمله کول جنګي جرم ګڼل کیږي. بلخوا د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چین ولسوالۍ په خواوشا کې نن سهار 4:30 بجې د داعش وسلوالې ډلې یو وار بیا په دوه سرحدي پوستو بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی مشال ریډیو ته ویلي چې په یاد جګړه کې د مرګ ژوبلې تفصیل به د جګړې د ختمېدو نه پس رسنیو سره شریک کړي. خو نوموړي زیاته کړې چې سیمې ته تازه دم ځواکونه رسېدلي او ډېر زر به د داعش وسلوالو برید په شا وتمبوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د عراق سر خار بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وای د موټر بمی چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي. د پولیسو یو مشر وای په دې چاودنه کې اته تنه نور جوبل شوي. هم دې چاودنه په بیتاوین سیمه کې شوي چېرته چې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند کوي. په فوري توګه چا د دې پېښې ذمواري قبوله کړې نه ده، خو د دې نه وړاندې د دا ډول اکثرو پېښو ذمواري د اسلامي دولت وسلواله ډله مني. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وای هغه شام ته د خپل هواز مکنی ځواکونه ناستوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لګي. تر دوه کاله ځنډ وروسته د امریکا او روس ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام یوکرین په حالاتو خبرې کړې. نوموړي ویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول لویه غلطي ده. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما ویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې سلوک کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت د اصولو او د انساني حقونو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیاره ده چې د روس او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو دای ویل چې د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د منتقل کېدلو په اړه خبرې وشي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه، او اوس درته زمونږ خبریال سراج ظهیر د کرنسۍ او بای او موسم حال وړاندې کوي. د موسم حال او د کرنسۍ او بای د اسلام آباد نه تازه زمونږ خبریال تاسو ته را لېږلی دی. سراج ظهیر په درنګ شیبه کې تاسو ته وړاندې کوو. بخنه غواړو دغه د تکنیکی ستونزې لوجه موږ ته په لاس نه دی راغلی، خو لږ وخت کې به یې تاسو ته وړاندې کوو.
نن د نهي پورز د پیخور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکای ډالر په یو سل سلو روپی پنځه دیرش پیسې غسل کیږي، او په یو سل سلو روپی شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل و پنځوس روپی شپېته پیسې، او په یو سل اته پنځوس روپی دیرش پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپی پنځه اویا پیسې، او په یو سل شپاړس روپی پنځه ویش پیسې. د متحد عرب امارات درهم پاته ویش روپی پنځه ویش پیسې، او پاته ویش روپی سلویخ پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپی دیرش پیسې، او په ویش روپی پنځوس پیسې. او یو افغانی په یو روپی دوه شپېته پیسې، او په یو روپی څلور شپېته پیسې. او دوه سوه څلور اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي، او دوه سوه شپږ اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات درې دېرش او کم نه کم اتلس، بنو کې څلور دېرش او اتلس، او کوټه کې به زیات نه زیات اتویش او کم نه کم دیارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به وری
پاکستان چارواکي وایي د مینا په پیخه کې دوه څلوېخ پاکستانی حاجیان مړه شوي دي، او د نورو لادرک حاجیانو لټون روان دي. خو د یو لادرک اتن ورور وایي
زموږ د ملک کمزوري ده کنه، زموږ د حکمران کمزوري ده. دوی تپوس نشي کولی د خپل حاجیانو چې دا دومره اغتلي دا لاپته دي. ټول نه زیات زموږ د ملک خلک لاپته دي.
د وسلوالو له کنټروله د کندوز ښار د خلاصولو لپاره عملیات روان دي. یو کارپوهای
هیله دا ده چې دغه کوم تصفیهي عملیات چې اوس په کندوز کې روان دی، نن تر مازدیګر پورې یا تر سبا پورې دا عملیات په کامیابی توګه سرسره شي، طالبان د کندوز نه ختم شي.
او یو کارپوهای په پاکستان کې یوازې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي کوم چې د پاکستان خلاف جنګیږي.
زما خپل ذاتی خیال داری چې دی وخت دی په نیشنل الیکشن پلان کې فوکس کړي په دې خبره ده چې هغه ملټنٹ ارګنایزیشنز چې کوم اکټیولی د پاکستان ریاست خلاف جنگیږي دی وخت کې د هغه سرکوبی کی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوسې
اوزه خبرونه لومړی رپورټ اوروونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د مذهبي امورو وزارت وایي چې د مینا په پیخه کې دوه څلوېخ پاکستانی حاجیان مړه شوي دي، او د نورو لادرک حاجیانو لپاره د نورو لادرک حاجیانو لټون لپاره د پاکستان د چارواکو هلې ځلې روانې دي. خو بیا د لادرک تنانو خپلوان وایي چې حکومت په دغه لټون کې ډیر مخلص نه ښکاری. بلخوا د پاکستان حکومت د مینا پیخې متاثر حجیانو لپاره د مرستو هم اعلان کړی دی. تفصیل اسلام آباد د مشال ډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د مذهبي امورو وزیر په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر 200 ته رسېدلی او اوس هم 25 حاجیان لادرک دي. د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امورو وزیر وویل چې د لادرک حاجیانو لټون لپاره کوششونه روان دي. د ده په وینا چې 15 ژوبل شوو حاجیانو علاج روان دی او څنګه چې علاج وشي پاکستان ته به واپس لیږل کیږي. بلخوا د دې نه مخکې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه ټاکل شوي خصوصي نماینده ډاکټر طارق فصل چودھری د ګل په ورځ یو خبري غونډې ته چې د مینا په سانحه کې مړه شوو لپاره حکومت د یو تن په سر 5,500 او د جوبل شوو لپاره د یو تن په سر د 2,200 روپو اعلان کړی دی. د ده په وینا چې حج مشن سر ته رسېدو نه پس به د متاثره کورنو 2 یا 3 کسان به هم عمرې لپاره د حکومت په خرچ لیږل کیږي. دی وایي
چې کوم شهیدان دي نو د هغې لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د 15,00,000 د امداد اعلان شوی دی. د ژوبل شوو لپاره د 2,00,000 امداد اعلان یې وکړو. دې سره سره کوم ژوبل شوو چې علاج روان دی او هغوی به واپس راځي او هغوی ته نور داسې علاج ضرورت وي نو د وزیر اعظم له اړخه به وړیا علاج کیږي.
خبری غونډې ته ډاکټر فضل چودھری زیاته کړه چې د لادرک حاجیانو لټون روان دی خو د په وینا 3 حاجیان لادرک دي.
288 خلک چې کوم لادرک وو د هغې مونږ خپل خپلوانو سره رابطه وکړه او 3 کسان اوس هم لادرک دي. د حاجیانو خپل خپلوان مونږ سره زمونږ په هیلپ لاین باندې رابطه کولی شي.
نوموړي دا هم وویل چې د مینا سانحه کې په مجموعي توګه د مړي شمېر 1,100 ته رسېدلی دی او د مړه شوو خاورو ته د سپارلو لپاره فیصله به نن د سعودي عرب حکومت کوي. داسې کرده د مینا په سانحه کې د مړه شوو تعلق ایران، پاکستان، افغانستان، مراکش، کیمرون، هندوستان، چاډ، نایجر، مصر او سومالیا سره دی. د ټولو زیات حاجیان د ایران مړه شوي دي چې شمېر 1,100 دی. واضح دی د مینا سانحه هغه وخت رامنځته شوه چې کله یو شمېر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
اذن کو څنګه تاسو په ریپورت کې هم اوریدل چې په لادرک شو کې یو شمیر د پاکستان سره تعلق لري. همدغه راز په دغه لادرک شو کې یو د بخشو پول اوسیدونکو دی محمد سلاوت. د لورور سره زمنګ خبريال شبیر جان خبري کړې دي. راځي چې دوی ته وغو کړو چې دوی د محل لکم حالت تیریږي او دوی په کورنۍ څه تیریږي.
زما دا کشر رو رو پټولو کې او چونکه دا مطلب سره د فیملی تلی کسان زمغا ته کسان دی لاړو حج ته پاره او التا دا سانیا چې د مینا وشوا نو هغه نه پس دا لا پته دی. د سره مطلب خپل کور والا مو او هغه د خلی وینا دا چې مطلب دا سټیم چې دا بغداد جوړ شو په دغه وخت کې دی مطلب ز یو جنگلې ته ورور رسولم او وای چې دا اونې سي نو هغه ما اونې ما او بده کې دا بیا د کسانو لاندې دا راغله
اوس پورې څومره په جنگلو شوی دی هغه کې دی په جنگلو یې نو
مطلب د دې کم ټور اپریټر سره دی لاړ دی هغه یې مر سره لګیای دی هغه کوي څه پته نه لګی چې دا سبا جره چې دا معلومیږي دی
دا چې نه معلومیږي جن تاسو سکم ځکه کمزور غنه ولی نه معلومیږي یو کس په یو ځای کې موجود دی بیا هغه غیب شنه دی سکم ځکه تاسو کمی غنه غلطي
نو دا خو زموږ د حکومت مطلب لګا غلطي دی دا چې دومره په ستا باندې دومره ډیر خلک چې دلته د ازي التا او بیا د هغه ځی حکومت چې چونکه د پاکستان اړو هیڅ حیثیت نشته د غیب په نظر باندې نه هو زموږه دا سمره چې فیملی دا خلک وہ کسان نور چیو دا په هر اسپیټال ته په هر هغه کې چې دی منډه تړې کړی دی خدای به اسپیټال ته نه پرې خو چونکه یو خدای جبې مسله وا بل دادا چې آل ته دی چتل نو هغه به هیڅ دغه ریسپانس نو ورکولو بیا د دې مطلب دا منفسر چې دی دی مطلب هغه ورغلی خو بیا هم د هغه په هغه باندې هغه اسم موسره ست تاون یا چات ته وسنه کړي
مطلب دا چې تاسو د پاکستان چې کوم حکومت ته یا د دفتر خارجه دغه دغه مطمئن نه
نه مطمئن ده بالکل د دې کارګدګي چې سفر دا کدی زور پاغی یا چولې نور ملکونو هغه پیدا کې دی سی او دا ولین شي پیدا کوي واړه واړه ماشومان دي داغه ولې نه پیدا کیږي دا سبا جدا زموږ ملک کمزوري ده کنه زموږ حکمران کمزوري ده دی تپوس نشي کولای دا خپل حاجیانو چې را دمر هغه تلی دا لاپته دي ټول نه زیات زموږ د ملک خلق لاپته دي
دوستان سره ضرور رجی صاحب کوم راتو وچ ردی عمر سمرو بچی سمرو کار روزگار بس
مدي مطلب عمر تقریبا 35-36 کال او جی او سلور ماشومان دي بچی دي واړه مونږ او کو سو کو
نو کومه خدا سره دل چې دغه والده محترمه دغه د غم نه لړ بیگانو که دغه ملاته لګوي
بالکل هر کله چې دا سانه هو شو نو چونکہ آگا بیمار ہوا او پتا کا آگے کے چاہے تھپا تو لگے دا نو بس سار آگے دنیا نا کوچو
تصویر دلو چھ یو تن سرنگا او د څه حالت نه تیریږي چې دغه اورور د مینا په دغه پیخه کې الله درکه شوی دی. اردوونکو پرون له سعودي عرب نه د حاجیانو لومړی جهاز پاکستان ته ورسېد. په دې جهاز کې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو حاجیان هم سپاره وو. له ځنو سره یې د مشال ډیو خبریال غلام غوث خبرې کړې دي. دوی وایي الوتکه یې د ځان ښکار وه او دوی د ډېرو ستونزو سره هم مخ وو.
راغلی دا جینو په انتظار کیه شپک بجے ٹیم خو دل شپک بجے رالو بے رات ازوانا دغه کچه لس بجی دی نو اوس 12 بجی دی بس پدی روټونو تا ولاړی
اذن کتا سیو دل چې حاجیانو د حقوق خپلوان لڅ مسلو سره مخ شوی دی. لدی سره زموږ خبریال غلام غوس خبرې کړې وی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ډیو خبرونه تا غوښتي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره یې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. دغه وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وایي دغه عملیات به تر هغې دوام وکړي چې کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ولویږي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا وای چې حکومت باید د کندوز اړوند چارواکي په اشد مجازات محکوم کړي. تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا اټکل ګران دی چې کندوز ښار به په څومره وخت کې بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ورشي. خو ټینګار کوي چې په دې هدف پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری وایي چې ځمکني عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ ځي او په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه هم د دوی مرسته کوي. جنرال وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار یو شمېر مهمې سیمې د دې عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي او په خبره یې عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
عملیات پیل شوي دي، دښمن ته تلفات رسیدلي دي او په هر ځای کې چې زموږ قوتونه ورځي هغوی په شا کېږي او د فرار په حال کې دي. راغې پرې بالته عملیاتو ته ادامه ورکوي چې کاملا د دښمن څخه سیمه پاکه شوې نه وي. امنیت قومانداني مواباس بالایسار پولی رحمت بای ټی آر ټی دفتر نظم عامه او ټولې ولسوالۍ دا فعال دي، د زموږ په لاس کې دي او تصفیه روانه ده انشاءالله چې کندوز به د مخالفینو له وجوده پاک شي.
نړیوال ځواکونه هم تایید کړي چې دوی د حواله لارې په کندوز ښار کې عملیات پیل کړي دي. کندوز ښار تیر ورځ مازدیګر له څه باندې لس ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاس ته ولوید چې طالبانو هلته ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او زندان یې هم مات کړ. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې کندوز ښار کې ډېر ځایونه سوځول شوي. طالبان په کوڅو او سړکونو کې په امنیتي کسانو پسې ګرځي او یو شمېر کسان هم وژلي دي. د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو زیاتې اندېښنې راپارولي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه حمله په کلکه غندلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي چې د کندوز نیول دوی ته د منلو نه دي او له حکومت غواړي چې اړوند محلي مسؤلین په اشد مجازات محکوم کړي.
د حکومت غوښتنه هم دا ده چې د نظامی محکمې په چوکاټ کې والی قومندان د امنیه لوا اردو قومندان نور هلته امنیتي مسؤلین چې څوک دي او په دې رابطه د مسؤلیت لري چې د دښمن په وړاندې به جنګېدلي وایي کشفي امکانات یې درلودل معلومات یې اخیستي وایي دوی نه اخیستي نقص کړی. د افغانستان د وزیر قوانینو له مخې نه نظامی محکمه شي او اشد مجازات شي.
د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې طالبان پر موټرو او موټر سایکلونو د کندز په ښار کې ګرځي، خپل بیرغونه رپوي او ډېر عام کسان ورسره انځورونه اخلي. پوښتنه دا ده چې آیا امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې ژر د کندز ښار بېرته له وسلوالو طالبانو ونیسي؟ د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په ځواب کې وایي:
زما هیله دا ده چې دغه کوم تصفیهي عملیات چې اوس په کندز کې را روان دی، نن تر مازدیګره پورې یا تر سبا پورې دا عملیات په کامیابي توګه ترسره شي، موفق شي او طالبان د کندز نه ختم شي. او مهم اصلي مسله دا ده چې باید طالبان پنور ساهو چې دوی عقب نشینی کوي باید ترتیب شي.
د ملي شورای شمیرغړي د کندز بیرته نیول د حکومت لپاره مهم ګڼي او وایي که داسې ونه شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت هم له خطر سره مخ کیږي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې په کندز کې خپلې تشې په نخه او اجازه ورنکړي چې په نورو ولایتونو کې دغه ډول پیښې تکرار شي.
تاسو زموږ د خبریال اسد الله الدین رپورټ اوریدو. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کندوز پر ښار هوایي عملیات پیل شي او ډېر ضرب له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شي. د افغانستان د ملي اردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون دوشنبه په کابل کې د کورونو چارو د وزارت له مرستیال جنرال محمد ایوب سلنګي سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د کندوز ښار شاوخوا ټولې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د ښار د نیولو لپاره په جدي ترتیباتو لګیا دي. همداراز پر همدې موضوع زموږ خبریالي زموږ ملګری فرشتي جلالزی د افغانستان د پوځي چارو یو کارپو جنرال امر الله امان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ولې طالبانو د کندوز ښار انتخاب وکړ، ولې یې دغه قبضه کړ. راځي چې دوی څه وایي.
د جغرافیوي له لحاظه یو ستراتیژیکي ولایت ده چې دوه ولایت تر شا پاتې کیږي او دوه ولایت هم تر مخه پاتې کیږي. دا ولایت یو مرکزي ولایت کیږي، اما له لحاظ د بود د مسافې وړکی ترین ولایت په دغه ټولو شمال شرق کې او خپله د شمال کې دغه ولایت ډېر یو وړکی ولایت ده. د ساتنې ځای خپله مخالفین ته نشي کېدلی. دې تکرارومه چې د جغرافیوي له لحاظه دا ولایت د ساتنې نه ده. دغه ولایت او دغه مابین د ښار کې چې طالبانو سره ننوتلي دي، خصوصا همدغه د غربي قسمتونه چې را ننوتلي دي، د چاردرې له خوا نه راغلي، د کلجال له خوا نه راغلي دي، دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ته عزیز دي. قوتونه زیات دي پکې. هلته د دوه ولایتونو چې بدخشان او تخار ده، دلته سمنګان او بغلان او مزار ده، دغه ځایونه چې قوتونه بېرته راټول کړي، ریزرو قوتونه هم د کندز د ولایت بس کېږي، امکان لري. د باور لرم چې دا بالمثل عمل باید حکومت دې زر وسوخي لپاره دې عادي حیثیت خپل ولې دې دوه هدف درلودل. یو هدف دا چې دې ډېر ارشد باندې نیول شوي په استخباراتي لوبه کې او په جنګي لوبه کې دي ونیول شول. د بندیانو په زندان کې یو څو څلوېښت سره دي د بندیانو فقط زیات کوشش وشو چې دغه محبس نه دوی هماغه کسان بېرته خوشي شي. او په زمین کې هم هغه اول هدف چې تصویر چې دوی قبل ته تمثيل کې د نور لپاره دا د چالو شې دي چې خاطر
د افغانستان حکومت د دې نڅ د کولای سي
دوی باید اول قوتو ما هندي ته زښت زیاته توجه وکړي یو او بل اعتماد پر هغه کډرونه باندې باید وشي چې په راستي کډرو کې قرار پیدا کړي. دوه او اعتماد پر کشمیر او پورو باندې غفلت شوی ده. په استخباراتي څانګه باندې ډېر زیات غفلت شوی ده. دغه یو شدید ټکان و چې د سیاسي او نظامي ادارې د افغانستان سره ورکړ شو او دوی باید ډېر آګاهانه په دې باندې عمل وکړي.
خلک وایي چې کېدای سي چې دا به نو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یو لاره پرانیزي، هغه وایي جرأت به ورکړي نورو طالبانو ته.
دا نوې خبره نه ده. تاسو وګورئ سنګین ولسوالۍ وګورئ چې دوه د کندز ولایت قدر مساحت لري او دا د جنگ دغه جنگ چې دوی جنگ نه ده. دا د ترپ خراب جنگ ده. څه د دې چې دوامدار نه دي چې د ولې دوی نقاط او پرسیګر دي تاکتیکي عملونه سره ډېر سخت مشاورین د استخباراتي د منطقې او نظامیان د منطقې دي سره دوی ګوري او چیرته ټول مصطفوي او بل چیرته. مخکې مې دغه افغانستان دولت څه نظامي اداره ده او څه استخباراتي ادارې دي دوی باید له سره یو تجدید نظر ورته وکړي او خپل استخباراتي عملیات ته او
خپل کشفي حالت باندې ډېر زیات.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه په امنیتي ځواکونو کې، فکر کوي له دننه به ځینې کړیو له دوی سره مرسته کړې وي چې دوی دومره پرمختګ وکړي؟
دا خو ما اشاره وکړل چې په دې باندې پوهېږم چې دلته لاسونه شته ده، هماغه تور لاسونه کار هم بیا کوي، او دا مخکې له وخته ده چې سعودي کنه بیا هم اشاره مې بدې ته وکړه چې د افغانستان استخباراتي څانګې به په دې کې سخت متوجه اوسي. دای کی هغه کسان چې دلته په حکومت او دوی د نستونی مارګردي او دوی روابط ټینګي.
تاسو په کابل کې د دفاعي چارو د کارپوه مولا امان خبرې اوریدلې؟ له دوی سره زبوک همکارې فرشتي جلازه مرکه کړې و.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی ف پاوکم یولس بجو،
حجرا پ یونی م بجا،
ستونزی او سرکار پ پاو باندی دو بجو،
د کرخی پر غاړه پ دونی م بجو،
د نړی رنگونه پ درینی م بجو،
مدرسې پ اوسنی اثر کی پ پاوکم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې پ څلور نیم بجو.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي اوریدونکو، پر پېښور امی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان حکومت د ترګرۍ ضد قومي تګلاره جوړه کړې وه چې پکې د هغو ډلو اشخاصو پر ضد د کاروایي خبره هم شامله وه چې نفرت خروي. خو ځینې کارپوهان پر دغه نقطه اهم هغسې وای پر دغه نقطه هم هغسې عمل نه دی شوی لکه څومره چې ورڅخه تمه وه. تفصیل د عبدالله کاکړ په دې رپورټ کې.
د ترګری او انتها پسند عزت قومي تګلاره نېشنل الیکشن پلان د جوړېدو شاوخوا نه میاشتې پوره سوي، خو لا هم د عملي کېدو په اړه بحثونه روان دي. په دغه شل نکاتي پلان کې د نفرت خورونکو ویناګانو او موادو پر ضد د کاروای کولو نقطه هم شامله ده. په اسلام آباد کې میشت څېړونکي او د پیپس نومي تھنک ټینک مشر عامر رانا وایي د نفرت خورونکو موادو په اړه لا هم حکومتي پالیسي څرګنده نه ده.
جہاں تک یہ ہیٹ سپیچ کا تعلق ہے اس کے اوپر جو گورنمنٹ نے
ترکم ازایا چې د نفرت خبرونکو ویناګانو خبره ده، په دې اړه چې حکومت کوم ګامونه پورته کړی دي هغه څرګند نه دي. البته په دې اړه په وسلوالو ډلو فشار زیات شوی دی، خو په عملی کولو کې ډیر مشکلات دي. کوم خلک چې نفرت خبرونکو ویناګانو په تور ونیول شي، د هغو په دویمه یا دریمه ورځ ضمانت وشي. تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې په نفرت خبرونکو ویناګانو او موادو کې کوم شیان شامل کړل شوي دي. تر اوسه داسې فکر کېږي چې پولیس یوازې هغه خلک نیسي چې فرقیز نفرت خبرونکي ویناګانې کوي او مواد خبروي، خو په دې کې نور نفرت خبرونکي څیزونه نه دي شامل کړل شوي.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد پروفیسر فیض الله جان په پاکستان کې د توندلارو ډلو پر مطبوعاتو څېړنې کوي. د ده په وینا د نېشنل الیکشن پلان له مخې یوازې د هغو ډلو پر ضد اقدامات کېږي چې د پاکستاني ریاست ضد فعالیت کوي.
زما خپل ذاتی خیال دار چې دی وخت دی په نېشنل الیکشن پلان کې فوکس کړی په دې خبره ده چې هغه ملټنټ ارګنایزیشنز چې کوم اکټیولی د پاکستان ریاست خلاف جنګیږي دی وخت کې دا اغي سرکوبیو کی نور زنپویګم شروس بیا آیا د دې د تخیل جوړیږي چې یاره په ستریکا دا اکستریمیزم کاونټر کی زکه خود داوی او دا خبره سره صرف نو کوم دا ډیر خلک کوي چې دی وخه طالب وجلې کیږي خود طالب سوچ چې کوم دې کنه اغه ته وته ورکړې کیږي نو دی وخه چې سونه اکشن وینو نو اغه کی طالب وجلې کیږي خود طالب سوچ چې کوم زنه راضی اغه شستا اس نه ویل کیږي بلکې اغه ته لار ورکړې کیږي.
امیرانا د نېشنل الیکشن پلان د جوړونکو د ماهرونو په ډله کې هم شامل وو. د وړاندیز کوي چې باید د نفرت خورونکو موادو د مخنیوي په اړه یو کمیټه جوړ کړل شي.
د هرې صوبې په کچ باید د دینی عالمانو، مدني ټولنو او پولیسو یو کمیټه جوړ شي چې هغه دا معلومه کړي چې هغه کوم مواد دي چې د نفرت خپرونکو موادو په برخه کې راځي. بیا وګوري چې داسې کومې مجلې، ورځپاڼې او کیسټونه په بازار کې ترلاسه کیږي چې هغه نفرت خپروي. د دغه کمیټې د وړاندیزونو په رڼا کې د پولیس بیا کار روايي کوي.
خو بلخوا د پاکستاني حکومت دریز دادی چې دوی په ټول ملک کې د هغو ډلو او اشخاصو پر ضد کاروایی کړې ده او لا هم روانه ده چې نفرت خوروي. دوی زیاتوي په دې اړه په پنجاب صوبه کې ځینې امامان او سیاستوالان هم نیول شوي دي چې آن ورته عدالت سزاګانې هم ورکړې دي.
عبدالحی کاکړ نامو رپورټ اوریدو. اوریدونکو، لږه شېبه کې 15 بجې کېدونکې دي او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغو خبرو لنډیز وکړو.
د پاکستانی اجانو وطن ته د ستنیدلو لړۍ روانه ده. بلخوا د پاکستان د حج او مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وای د حج په وخت د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستانی اجانو شمیره 200 ته رسیدلې. د دې نه علاوه 28 نور بېدرکه شوي هم دي. پاکستانی چارواکی وایي نن سهار د لمر خاته نه وړاندې یې د پنجاب د سرګودی ښار په یو جیل کې د قتل په تور کې انصار اقبال نومي قیدی ته پانسی ورکړ. نوموړي ته په 1996 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه، خو د انساني حقونو ادارې او د پانسی شوي تن کورنۍ وایي چې د انصار اقبال د قتل کولو په وخت بالغ نه وو. افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونو یې کندوز ښار د طالبانو د نه د بیرته نیولو لپاره جوابي کاروي شروع کړې. په عین حال کې د نیټو ځواک ویاند ویلي امریکایي جنگي جازونو د کندوز په خواوشا کې د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي دي. پرون د کندوز ښار یو شمېر حکومتي ودانۍ طالبانو نیولې او په سلګونو قیدیان یې خوشې کړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د اشین ولسوالۍ په خواوشا کې نن سهار 9:30 داعش وسلوالې ډلې یو وار بیا په دوه سرحدي پوستو بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده. د دوه ولایت چارواکي وایي سیمې ته تازه دم ځواکونه رسیدلي او ډېر ضربه د داعش وسلوالو برید په شاوته موي. د عراق سرخار بغداد کې ځایي پولیس او د هسپتال ذرایع وایي نن د دې ښار په یو مصروفه تجارتي سیمه کې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 2 وجه. د پولیسو یو مشر وویل په دې چاودنه کې 8 نور ژوبل شوي هم دي. په فوري توګه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته د خپل ځمکني ځواکونه نه استوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ډیو وردل چې منور شاوړندې کول په دې نیمه کې ساسل لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو. خولملې زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره غښتې سره ځای ته وښه.
نن د پیښور د خبریدونکو مشر کورسپانه خپل ادارېږي کې وای د امریکای لخوا پاکستان ته د بې کور شو خلکو د مدد وړاندیز ډیر دستاینه وړ خبره ده، خو په کار دي چې امریکا پاکستان ته د کولیشن سپورت فند بقایجات هم ورکړي، ځکه چې پاکستان د ترخګری خلاف جنگ کې بوخت دی او د دې امداد سره به پاکستان وکړي شي چې خپل متاثرینو کومک او مرسته وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د ترخګری خلاف جنگ کې لنور پاکستانیانو زیات د قبایلی سیمو خلک متاثر سره شوی دی او په لکونو قبایل دا وخت د متاثرینو ژوند تیروي. ادریې زیاتوي چې نړیوالې رورولې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان یوازې پریښو دی، خو پاکستان بیا هم لګیا دی په یوازې سر د دې خلاف جنگ کوي. ادریې اخیری کې وایي باید چې نړیوالې رورولې د پاکستان سره په دې جنگ کې اوګه په اوګه ودرېږي، ځکه چې ترهګرۍ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او که نړۍ وغواړي نو د دې منطقې نه د ترهګرۍ خاتمه کولای شي. پلو جنگ رسپن خپل ادریې کلی کې چې د لوی اختر په موخه خلک د سنت ابراهیم پوره کولو لپاره د سرو قرباني ورکوي او په دغه موخه بیا سرمنی مختلفو ادارو او یا بیا غریبانو ته ورکل کیږي. د ادارې په وینا کې سهم حکومت اعلان کړي و چې په زور به څوک سرمنی نه راغونډوي، خو بیا هم په کراچۍ، حیدرآباد او نورو ځینو ښارونو کې په زور سرمنی اغستې شوې دي او دغه رنګ په پنجاب، لاهور او نورو ښارونو کې د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو دونیم سو کارکنان نیول شوی دی. ادارې ستوی چې دغه شن په کراچۍ کې هم رینجرو 355 کسان نیولی چا چې په زور سرمنې اغستې. ادارې وایي دا هر څه د حکومت د غلط پالیسۍ له وجې شوی دی. کچري حکومت د سرمنو راغونډولو لپاره یو واضح کړنلار خپل کړی و نو اس کله بداسي نه کېدل. ورسپانه اخري کې لیکي د سرمنو نه غټ آمدن راځي، نو په کار د چې څنګه د زکات لپاره حکومت یو نظام جوړ کړی دی نو چې د خیر ښېګړو د ادارو سره مشوره وکړي شي او د قربانی سرمنو راغونډولو لپاره هم یو نظام جوړ شي، نو دا شان بعد د سرمنو آمدن د خیر ښېګړې په کارونو په خشن ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ډیو خبرونه ته وګورئ. اردوونکو فارم پالیسی مجلې د سګنی کال د حج په مراسمو کې د سلګونو کسانو د مړینې پر پیښه او نیوز ویک مجلې بیا په افریقایي هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونو پر موثریت لیکنې کړې دي چې مهم ټکي به یې له هر مباچا وره.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د 13-15 کلونو په موده کې له حج سره په تړلو پیښو کې زرګونه کسان مړه شوي دي. په 1990 کال کې په مکه کې د حاجیانو په ټیل ماټیل کې 1,420 خلکو ژوند له لاسه ورکړو. خو په مینا کې چې حاجیان ورته د شیطان په علامتي توګه ویشتلو لپاره ورځي، په بېلابېلو وختونو کې د حاجیانو د ګڼې ګڼې ډېرېدو له وجې د هغوی د مړینې پېښې رامنځته شوې دي. د تیر زیارت ورځې پېښه د حج مراسمو د دوو مهمو ځایونو ترمنځ په یوه لار کې وشوه. شاوخوا 1,62,000 حاجیانو له پېښې مخکې شپه له مینا په ګیر چاپیره دښته کې وکړه. د سګنی حج لپاره شاوخوا 1,70,000 روغتیايي ډلې یا میډیکل ټیمونه د بېلابېلو مراسمو په ساحو کې ځای پر ځای کړل شوي ول تر څو حاجیانو ته بیړني صحي خدمتونه ورسوي. د سعودي حکومت په دې وروستیو کلونو کې د مسجد الحرام او شاوخوا سیمو یې د پراختیا چارې پیل کړي او له همدې کبله یې سږ کال د حج لپاره د تلونکو کسانو شمیر محدود کړی و. دا به وروسته وکتل شي چې د دغو مقدسو ځایونو پراختیا به حاجیانو ته څومره اسانتیاوې برابر کړي. خو په لیکنه کې هم روانه میاشت په مکه کې د یو کرین پرېوتو په پیښه کې د څه د پاسه 100 کسانو د مړینې پیښه ته په کتو سره ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې حاجیانو ته د ګټې رسولو پر ځای د هغوی د نارامۍ حتی د مړینې سبب شوي دي. لیکنه زیاتوي د مینا غمیزه سعودي چارواکو ته پیغام ورکوي چې د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره نوي او جدي تدابیر تر غور لاندې ونیسي. بلخوا د نیوز ویک مجلې په یو لیکنه کې راغلي د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ نایجیریا د هغو هیوادونو له لیست څخه وویسته چېرته چې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښې ثبت کیږي. په دغه افریقایي هیواد کې په تېر یوه کال کې د پولیو یوه پیښه هم مخته نه ده راغلې. لیکنه کاږي د روغتیا نړیوال سازمان هغه یو هیواد ته له پولیو څخه د پاک هیواد سند ورکوي چې په پرله پسې دریو کلونو کې هیڅ یو ماشوم ته پکې د ګوزن ناروغي ونه لګي. دروان کال په اگست کې تر هغه وروسته چې په سومالیا کې د یوه کال په موده کې د پولیو یوه پیښه هم ثبت نشوه، په افریقایي هیوادونو کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره هیلې زیاتې شوې. خو داسې اندېښنې بیا هم موجود دي چې د افریقا په ځینو هیوادونو کې ښایي ماشومانو ته پر وخت د پولیو ضد واکسین ونه رسول شي چې دغه کار به له دغو هیوادونو د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه د له منځه وړلو چارې ټکنۍ کړي. لیکنه زیاتوي په روان 2015 کال کې په نړۍ کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو 1,40,000 پیښې مخته راغلي چې 2,30,000 په پاکستان او 9 په افغانستان کې ثبت شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې او امریکې ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په سګنۍ غونډه کې د شام او یوکرین په حالاتو خپل مخالف نظرونه څرګند او یو بل ملامت کړل. اوباما او پوتن دواړو خپلو خبرو ته قوي دلایل اهم وړاندې کړل. تفصیل به یې په دې راپور کې له نجیب امیر وورو.
د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګې په نیویارک کې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په یو راپور کې لیکلي، پرون دواړو مشرانو په خپلو ویناو کې پر یو بل نیوکې وکړې. په یوکرین او شام کې یو بل په دې تورن وبلل چې د نړیوال استحکام د خرابولو لپاره لمن وهي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ کوونکو نه یادونه وکړه او ویل ځینې نړیوال طاقتونه داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصولو او د بشري حقوقو څخه په ټکر کې ودرېږي. نو موړي ویل نو آیا د بشر لوست ملاتړ کول پکار دي؟ څوک چې د درنو بمونو په غورځولو سره د معصوم ماشومان او ولسونو عامه وژنه کوي. نو موړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه چې د شام ملګري هیوادونه دي د دغه هیواد د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. له باراک اوباما نه پس ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې ویل دا یو ستره اشتباه ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره د بشار الاسد سره مرسته ونه شي. نوموړي زیاته کړه دا باید ومنل شي چې دا یوازې د اسد امنیتي ځواکونه او کوردي مقاومت کوونکي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې خپل مخالف نظرونه په خپلو ویناو کې وړاندې کول چې د ملګرو ملتونو د اسمبلۍ په تالار کې د یو بل د وینا د اورېدو لپاره موجود نه و. پوتین امریکا په دې ملامت کړه چې د ده په وینا د اسد مخالفینو ته وسلې ورکوي چې دې کار سره د اسلامي دولت وسلواله ډله حمایه کیږي. دواړه مشران د یوکرین په موضوع هم د یو بل سره په ټکر کې وو. اوباما د کرایمیا سیمې د روسیې سره د یوځای کېدو په اړه ویل که نړیواله ټولنه دې ته پاملرنه ونه کړي نو داسې پیښې په نړۍ کې په نورو سیمو کې هم مخې ته راتلی شي. اوباما زیاته کړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو موخه دا نه ده چې روسیه دې د انزوا یا یوازیتوب ښکار شي، بلکې دا د دې لپاره لګېدلی دي چې د پولو د بیا ټاکلو مخنیوي وشي. خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا امریکا د پخواني شوروي اتحاد نه په بیلو شویو هیوادونو کې انقلابونه صادروي. نوموړي ناټو سازمان باندې نیوکه وکړه چې ختیځ اروپا ته یې خپې وغځولې، هلته انقلابونه راوپارول، او دا هر څه د یوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دورې حکومت کې خپل اوج ته رسېدلی و. نوموړی وایي د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته یو غلط انتخاب په مخ کې کېښودل شو چې یا دې د غرب سره شي او یا هم د شرق سره. پوتین او اوباما دواړو وروسته د ماښام د ډوډۍ پر مهال په داسې حال کې د یو بل سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم موجود و. په دې موقع په اخیستل شوي انځور کې ښکاري چې دواړه مشران د یو بل سره د مشروبو ګیلاسونه جنګوي. پوتین مسکی دی او اوباما جدي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال راډیو خبرونه ته وګورئ. زو افغانستان ته د ننګرهار امنیتي ادارو د دوشنبه په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې د اوازې رد کړې چې ننګرهار د داعش یا نورو وسلوالو ډلو تر تهدید لاندې دی. دی وایي د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې افغان ځواکونه د نوموړې وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او لسګونه وسلوال یې هم وجري دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
په دغه ګډه امنیتي خبري ناسته کې د ننګرهار امنیتي چارواکو وویل چې دوی دا وړتیا لري چې د دغه ولایت د ټولو سیمو امنیت خوندي وساتي. د ننګرهار امنیت قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل چې د تیر یک شنبه په ورځ په اچین ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د دوی ملي ځواکونه تیار دي چې د کوټ په سیر نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
تیره ورځ تاسو ولیدل چې اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډ ځواکونه د داعش وسلوال ډلې چې هغه د هر چا وي، که د ډیورند کرښې دا خوا راغلي وي، که د دې خوا وي، دا مو تقریبا 15 نفره وژل شوي دي. اچینو دې بالاو ولسوالیو کې چې د داعش تون ستا یا حضور لري، موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. ولز موږ سره ملاتړ کړی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل چې هیچا ته به دا اجازه ورنکړي چې د وسلوالو په ضد په خپل سر لشکرکشي وکړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی، دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. دشمن ته په اچین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي، خپلو ټولو چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هېڅ غیر مسؤولې وسلوالې ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې دې راسې مانور اجرایي.
د نوموړي دا څرګندونې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال اجي عبدالظاهر قدیر د هغه ګواښ ردي عمل و چې ویلي وو که د اختر تر 15 نیټې پورې حکومت په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ، نو دوی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې میدان ته راودانګي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہر اوئی.
اردن کو لکه څنګه چې تاسو د دمی مخ کې په ریپورت کې اوردل چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ګډون د نورو وسلوالو او د حکومتي سرتیرو ترمنځ انخته روان دي. نو د افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال مشال ډوته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې داعش وسلوالې ډلې په سلګونو وسلوال پاسل کې د پاکستان پوځ کسان دي. که څه هم ځینې کارپوهان له دې سره اتفاق نه کوي او نه هم پاکستان چارواکو پر دې اړه سویلی دي، خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات، جګړه او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا د داعش ډلې د مضبوطېدو سبب کېږي. پر دې مو له کارپوهانو سره خبرې کړو. دا رپورټونه برابر کړئ. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په نوم د افغان ځواکونو سره جنګېدونکي کسان په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي. او وای پاکستان ته په نور هیوادونو کې د لاسوهنی نتیجې په تیر وختونو کې معلومی شوې دي او هغوی هغه تیر وطن یې اوس تکرارول نه غواړي.
پاکستان خپل جنگ روان دی، پاکستان خپل ملیشیا پاکستان کې نشي پوره کولی، نه په افغانستان کې څه ملیشیا ورلګي او دا پاکستان چارواکو ته زما خیال دی دا خطرناکو نتایجو او هغې ته پته ده افغانستان داخلی مسائل دی هغې په کار چې بېرته تر څو پورې چې دې اقرار یې نه کړی د دې مسلې هغې حل نشي راخستی.
په چین ولسوالۍ کې د تیر خالي او اتوار په ورځو حکومتي لوري د 15 وسلوالو د وجلو ادعا کوله. دا چین ولسوال مشالډو ته ویلي وو چې د داعش وسلوال چې شمیر یې 400 ته رسېده د دې ولسوالۍ پر 14 پوستو یې بریدونه پیل کړل. بلخوا یو تن چې ځان د داعش ویان بولي ادعا وکړه چې 50 تنو پورې یې امنیتي کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده، خو دا چین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړي. د دې بای چارو کارپو سعد محمد خان وایي په شورو کې طالبانو او امریکایي ډرون بریدونو داعش ته ډېر تاوانونه واړول او یو شمیر مشران یې ورلو وجل. خورده په خبره د طالبانو خپل منځي اختلافات او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نه همکارۍ له کبله یا د ډله اوس په مضبوطي دوده
نو په دې مشخصو سبو کې خو دې کافي مضبوط دي چې ننګرهار او کونړ کې چې افغانستان کې سفافي افغانستان کې جنرال واګي د حکومت او د طالبان ترمنځ نو دې په براه راست فائدہ چې کوم ځان واغه دایښت راسي
بلخو د افغان او سیمه ایزو چارو په سمی یوسفزی بیا وایي که څه هم مخکې فکر کېده چې داعش وسله واله ډله د افغانستان په ټولنه کې نفوذ نشي کولی، خو د په خبره اوس داسې نه ده.
داعش اوس هم زه فکر کوم داسې ډېره یو قوي ډله نه ده، خو داسې ښکاري چې دوی اوس هم وجود لري په دغه سیمه کې او هغه افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې دي. او تر ټولو زیات خطرناک دا دی چې دې اکثره غړي چې کوم دي ممبران چې کوم دي هغه د ټي ټي پی د تحریک پخوانی غړي دي چې وایي په پاکستان کې د پاکستان خلاف د جنگیدلو یو پخوانی تاریخ لري او هغه په تور طریقې معلوم دي چې سدول د پاکستان خلاف په جنگيږي، سدول د افغانستان خلاف په جنگيږي.
سمي سبزي جاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په اوګدو کې موجود د داعش وسلوالو لخوا بریدونه د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي. همدارس په کابل کې کارپو امر الله مان وایي باید چې پاکستان او افغانستان پر وخت داعش مخه ونیسي، ګینه بیا به یې کنټرولول ګران وي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه هواره شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پرامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه، یا پاکستان یا افغانستان.
امرالامان زیاتوي په دغه سیمه کې موجود وسلوال ټول زاړه دي او یوازې د ډلو نمونه بدلیږي. دغه په خبره د طالب نوم په داعش بدلیږي او تور اجنډا د سپین اجنډې ځای نیسي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بی بی سی ویب پاڼه په پاکستان کې د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ د اړیکو په اړه یو لیکنه کړې ده. په لیکنه کې پوښتنه راپورته شوې ده چې آیا پاکستان اوس هم د پوځ په لاس کې دی او که څنګه. د مقالې په یوه برخه کې راغلي دي چې که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکي دعوی کوي، خو د دې ملک بهرني تګلاره لا هم پر هغه پخوانی ځای ده. تفصیل د بوروال کاکړ نورو.
د بی بی سی پر ویب پاڼه په خبره سوې مقاله کې راغلی چې ځین خلک وایي په پاکستان کې ټول واک په پټه د پوځ په لاس کې دی او ځین بیا وایي چې نه، حکومت او پوځ په ګډه کار کوي. خو د مقالې لیکوال لیکي چې پر دې هر څه سربیره په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې د پوځ سیاسي واک مخ پر زیاتېدو دی. لیکوال لیکي چې دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو د تیر کال د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور پر سکول برید وکړ او 122 زده کوونکي ووژل. د پېښور پر سکول له برید سمدستي وروسته د پاکستان ولسی حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د وسلوالو پر ضد 40 نکاتي تګلاره جوړ کړه. د دې تګلارې هدف د وسلوالو پر ضد عملیات کول، د هغوی د نفرت خوروونکو ویناګانو مخه نیول، د هغوی مذهبي مدرسې په واک ساتل او پر هغوی د مرستو ترلاسه کولو لارې بندول شامل وو. خو ځینې خلک په دې اړه پوښتنې راپورته کوي چې آیا د وسلوالو پر ضد جوړ سوې قومي تګلاره به یو تلپاتې بدلون رامنځته کړي او که نه. وزیر اعظم نواز شریف چې کله د قومي تګلارې اعلان وکړ نو یې ورسره سم دا هم وویل چې پاکستان به نور په وسلوالو کې د ښه او بد پر اساس توپیر نه کوي، بلکې د ټولو پر ضد به یو ډول ګامونه اخلي. خو د مقالې د لیکوال په لیکنه پاکستان اوس هم په وسلوالو کې فرق کوي، یعنې ځینو ته ښه او ځینو ته د بد په سترګه ګوري. مقاله لیکي پاکستان نه په کشمیر کې د هند پر ضد د جنگیدونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او نه هم پر خپل خاوره و میشتو افغان طالبانو او حقانی شبکې ته څوای. لیکوال زیاتوي چې تر دې هر څه زیاته له تضاد ډکه خبره داده چې د پخوانی لشکر طیبه او اوسنی جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید پر ضد هم هیڅ نه کوي. د حافظ سعید پر ډله تور دی چې په 2008 کال کې یا د هند په ممبئی ښار کې بریدونه کړي وو چې تر 1650 زیات کسان پکې وژل شوي وو. د وال سټریټ جورنال د خبریال د نیل پرل په وژنه د تورن عمر شیخ پر ضد هم څه نه کیږي، د کوم مقدمه چې له 2002 کال راهیسې پر ځای پرته ده. نه هم د ممتاز قادری پر ضد څه کېدونکي ښکاري، کوم چې په 2011 کال کې د پنجاب د هغه وخت ګورنر سلمان تاثیر په اسلام آباد کې وواژه. د مقالې د لیکوال په وینا نه وزیر اعظم نواز شریف د پرویز مشرف پر ضد ګام اخیستلو ته پرېښودل کېږي او نه هم پوځ غواړي چې پر یو پخوانی جنرال دی د غداری مقدمه وچلول سي. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15216 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونو ته اوغوږیستئ. ډان ورځپاڼې په خپله یوه اداریه کې لیکلي دي چې پاکستان کې د لسیزو راهیسې د تعلیم بحران دی، خو حکومتونه چې څومره هم راغلي دي هغوی د دغه بحران د حل لپاره هیڅ هم نه دي کړي. تفصیل په دې رپورت کې. د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلي دي په پاکستان کې د لسیزو راهیسې تعلیمي بحران روان دی او ورځ تر بلې زیاتیږي، خو هر یو حکومت د مسلې د حل کولو پر ځای ځان په مختلفو بهانو له ذمواریو خلاص کړي. څو ورځې مخکې د غیر سرکاري سکولونو د فیسونو زیاتېدو خلاف مظاهرې ترسره شوې او حمله دی وروستو په ټول ملک کې دا بحث روان دی چې غیر سرکاري سکولونه په اصل کې د پیسو ګټلو کارخانی دي. د وزیر اعظم دفتر او ځینو حکومتي چارواکو خلکو ته باور ورکړی چې په دې لړ کې به ضرور څه ګامونه پورته کړي. اداریه وایي معلومه نه ده چې حکومت به څه ګامونه پورته کوي، خو دا خبره هر چا ته معلومه ده چې په دې ملک کې ښه تعلیم هغه خلک ترلاسه کولی شي چې پیسې لري او د فیسونو ادا کولو جوګه وي. اوس به د غیر سرکاري سکولونو چلوونکي او حکومت هڅه کوي چې د دې ادارو تعلیمي معیار ښه کړي، خو مهمه دا ده چې د هر څه کې ټولو خلکو سرکاري سکولونه په مکمله توګه له پامه غورځولي. د مختلفو پرایویټ سکولونو دا دریس هم دی چې وایي هر چا ته معیاري تعلیم رسول د موجوده حکومت کار دی. معیاري تعلیم ترلاسه کول د هر پاکستانی ماشوم عیني حق دی، خو لا هم دې ته پاملرنه نه ده شوې. په اداریه کې راغلي دي که یو خوا سرکاري سکولونه د موجوده آبادۍ لپاره کم دي، نو بل خوا پکې سهولیات د نشت برابر دي. د سکولونو استادان چې تعلیمي کچه یې ښه نه ده سکولونو ته هم نه ځي او کچری ځي نو ماشومانو ته سزاګانې ورکوي. خو دا هر څه تر دې دمه ځکه له پامه غورځول شوي چې سرکاري سکولونو ته یوازې د منځنۍ طبقې ماشومان ځي او چې د چا لږ هم وس کېږي هغه پرایویټ سکولونو ته ځي. پوښتنه دا ده چې آیا حکومت به اوس د سرکاري سکولونو د حالت ښه کولو لپاره قانون سازي وکړي او که نه. د سرکاري سکولونو د خراب حالت اندازه له دې لګي چې پرایویټ سکولونه په دومره ډېر شمیر کې جوړ شوي چې کاروباري بڼه یې خپله کړې او سکولونه د کارخانو په څیر چلول کېږي. باید چې حکومت په تعلیمي څانګه کې بشپړ اصلاحات وکړي چې دارنګ حکومتي تعلیمي ادارې بیا فعال شي او زده کوونکي پرایویټ سکولونو ته د تلو پر ځای سرکاري سکولونو ته مخه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي اوردونکو نن د نهه په ورځ د جماعت اسلامي په لزګونو غړو په پیښور کې د الیکشن کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرېجانو وینا وه چې الیکشن کمیشن پی کې 15 نویم باندې د زمینی ټاکنو د 15 میاشتو تیرېدو باوجود هم د دغې حلقې نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی. د سراج الحق د سینیټر جوړېدو وروستو یا د حلقه باندې زمینی ټاکنه کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک افکاري بریالی شوی و، خو د ښځو د وټ نه اچولو له وجې الیکشن کمیشن دغه ټاکنه کلدم ګرځولې وه. تفصیل له پېښوره د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې اورو.
د مظاهره کې د جماعت اسلامي کوز دیر او پېښور په لسګونو غړو غډون وکړو او د الیکشن کمیشن پر ضد یې شعارونه پورته کړل. د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل مشال رډیو ته وویل چې د کوز دیر په پی کې 95 حلقه باندې د مئی په میاشت کې زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک افکاري بریالی شوی و، خو بیا وروستو الیکشن کمیشن د ښځو د ووټ نه اچول له وجې دغه ټاکنه کلا دم کړه. او بیا وروستو پېښور های کورټ د الیکشن کمیشن دغه فیصله غلط وبلله، خو له دې باوجود هم الیکشن کمیشن د اعزاز الملک د ګټې نوټیفیکیشن نه جاری کوي.
کیس مو هو غټو د ګټلو باوجود هغه نوټیفیکیشن نه کوي. موږ سای کورټ فیصله ته انتظار دی. های کورټ کیس روان دی، ان شاء الله 2000 به هغه فیصله مو شي. خو موږ چې دانه احتجاج کوو په دې وجه احتجاج کوو چې زمنګ دا کار دومره ډیلی ولې شو.
د جماعت اسلامي یو بل غړی سلطنت یار وایي چې د پی کې 95 د ټاکنې په لړ کې د الیکشن کمیشن فیصلی غیر قانونی دی.
دا های کورٹ د دیو د فیصله د ماتولو نورستو دوباره الیکشن کمیشن ته اپلیکیشن ورکو، چې څنګه ستاتې کوم کاروایی کړي وا هغه پېښور های کورٹ غیر قانونی ګرځولې د توس نوټیفیکیشن جاری کا. نو دا بے انصافی انتها دا وګوره چې وروره یا خو منظور شي او یا نه منظور شي. خدا ته خبرې دي خو الیکشن کمیشن دومره متعصب چې زمو په اپلیکیشن باندې نه منظوري کولو نه پېنو.
په دې اړه مو د الیکشن کمیشن د چارواکو سره د تماس هڅه وکړه، خبري علي پکې نشو. د مظاهرچانو وینا وا چې په درې ورځې کې د نن الیکشن کمیشن ل پی کې 95 د کامیاب شوی امیدوار اعزاز الملک افکاری نوټیفیکیشن جاری نکړو، نو دوی به په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړي. زلانی سبزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه تا غوګسته یو دن کو د نن ورځې د نه سات خبرونه اخیری شیبی دین ورځ چې لمنور شاه روستي لن خبرونه ورو.
پاکستان ته د حجیانو د واپسی لړۍ دوام لري. د پاکستان د حج او مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د حج په وخت د مینا په پیښه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمیره 2 سلویختو ته رسېدلې او د دې نه علاوه 2 شپېته نور بېدرکه شوي هم دي. د پاکستان چارواکي وایي نن سهار د انمر خاتنه وړاندې یې د پنجاب د سرګودې خار په یو جیل کې د قتل په تور کې انصار اقبال نومي قیدی ته پانسي ورکړه. نوموړي ته په 1996 کال کې د مرګ سزا ورول شوې وه. انساني حقوقو ادارې او د پانسي شوي تن کورنۍ وای چې انصار اقبال د قتل کولو په وخت بالغ نه وو. افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونو یې کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو لپاره جوابي کاروي شروع کړې ده. په عین حال کې د نیټو ځواک ویاند ویلي امریکایي جنگي جازونو د کندوز په خواوشا کې د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي چې دا راز په دغه سیمه کې د افغان اتحادي ځواکونو په وړاندې خطر لمنځه یوسي. پرون د کندوز ښار یو شمېر حکومتي ودانۍ طالبانو نیولي او په سلګونو قیدیانی خوشي کړي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ په خواوشا کې نن سهار 4:30 بجې داعش وسلوالې ډلې یو وار بیا په 2 سرحدي پوستو بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده. د یاد ولایت چارواکي وایي سیمې ته تازه دم ځواکونه رسېدلي او ډېر زر به د داعش وسلوالو برید په شا وتنبوي. د عراق سرخار بغداد کې ځایي پولیس او د هسپتال ذرایع وایي نن د دې ښار په مصروفه تجارتي سیمه کې د موټر بمی چاودنې لږ تر لږه 2 تنه وژلي او 8 نور یې جوبل کړي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته خپل ځمکني ځواکونه ناستوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. د 2 کاله ځنډ وروسته د امریکا او روس ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې کړې دي.
اذن کولن خبرونه مغور دل هم دې سره د مشال دیو نن ورځې نه ساته خبرونه پات رسیدي. خو تاسو د مشال دیو ټوله خبرونه په مشال دیو .com باندې اوریدئ شئ. هم دې سپو باندې تاسې د ډیو رادیو خبرونې هم اوریدلی شئ. سبا سهار پوره په 9 بجې به د مشال ډیو خبرونې یو وار بیا شروع کیږي. خپل کوربه اسرا الله مومند او د مشال ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.